یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. اوري چې د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ نن کابل کې دی به له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ داسې وخت کابل ته ځي چې یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن یو رپورټ خپور کړی چې پکې په انتخاباتو کې د تاوتریخوالیو څخه ډک ارقام خپاره کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې 415 ملکیانو ته د انتخاباتو په ورځ باندې مرګ ژوبله اوښتي، 45 مړه شوي او 390 نور ټپیان دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په فراه ولایت کې یو لوس امنیتي سرتیرو او 15 وسلواله مخالفانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړل شوی دی. د سرپل ولایت چارواکي په سوزمکلا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ملګري ملتونو په یوه نوې څېړنه کې وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پوړۍ چې مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې، په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. بشپړه خبرونه. په فراه ولایت کې یو لوس امنیتي سرتیرو او 15 وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړل شوی دی. تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په پشتیکو ولسوالۍ کې درنه نښته شوې. د پشتیکو ولسوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې حمله کې تر اوسه د اتو سرحدي سرتیرو د وژل کېدو او درو نورو د ټپي کېدو راپور ورغلی دی. د ده په وینا په سیمه کې اوشت سرحدي سرتیرو حضور درلود او ویل کېږي 14 نور یې وسلوالو مخالفانو برمته نیولی دي. وسلوالو مخالفانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. د سرپل ولایت چارواکي په سوزمکلا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته طالبانو د سوزمکلا ولسوالۍ د برقوت کلي پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې اووه تنه وسلوال طالبان د ولسي پاڅون د ځواکونو لخوا ووژل شول. شاغلی امانی زیاته کړه چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې تیره ورځ د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواوو څخه 40 کسان مړه او ټپیان سوي او طالبانو په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ستراتیژیکه پوسته نیولې ده. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین په دې ولایت کې سم عملي نسی، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې سي. عزیز الرحمن ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چیرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپله دا کومکونه کې مرسته ونه کی چې خپل ماشومان واکسین کی، امکانات د دې شته چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
شاغلی ساپی زیاته کړه چې د کونړ د مروري، نورګل، سرکانو، دنګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان نه پرېږدي چې دغه کمپاین عملي سي. د کوچنیانو د ګوزڼ یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل سو. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5 او 300 کوچنیان واکسین سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالې انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه کې او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکوي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روشانه کړي. جمهور غشتونکو ګوند دا مهال د استادو په جرګه کې د درویشت سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پښتونو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استادو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د متحده ایالاتونو په منځمهالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېساري شمېر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی څیړنیز راپور وایي چې د مځکې اوزون طبقه یا پړی په مضرو کیمیاوي ګازونو د کلونو په ترڅ کې زیانمنه کړې، په تدریجي ډول د رغېدو په حال کې ده. اوزون طبقه ځکه د لمر د خطرناکو وړانګو له اثراتو څخه ساتي. د ملګرو ملتونو د څیړنې له مخې په مونټریال کې د 1988 کال پروتوکول مرسته وکړه چې د مځکې پر سر د اوزون طبقه په هر لسیزه کې په سلو کې له 1-3 پورې پنډه سي. دا تړون د نړۍ پر کچه د کلورو فلورو کاربن په څیر د انسانانو په لاس د جوړو سویو ګازونو په تولید بندیز لګوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال او هوا پیژندنې د ادارې په راپور کې راغلی دی چې د مونټریال د پروتوکول په نتیجه کې په قطبي سیمو کې د اوزون د پړې د زیانمنېدو مخه نیول سوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري خبري یاوري، د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ نن کابل کې د بل غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه خبری کانفرنس کې وینا وکړي. خواوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د افغانستان چین ترمنز هوایی سوداګریز دهلیز پرانیست. اقتصادي کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
مشخص مخې د لودلی دا مدل معنی هغه منځګل خلک کم شو په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټه وي کولی دی غوی لاس لم چوز.
په یو بهرنی موضوع کې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس دواړو خونو سنا او د استازو جرګو لپاره به نن منځمهالي انتخابات کیږي. وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی راز لومړی مطلب ته. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ نن په کابل کې دی. دی به له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وینا هم وکړي. ناتو سازمان نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې له ښاغلي ستولتنبرګ سره په دغه سفر کې د ناتو سازمان ځینې نور لوړپوړي پوځي مشران هم شامل دي. ورځو کابل ته په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټر اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي. همدا اوس سره د ټلیفون په کرښه ده. فکر کوم د سټډیو نه د تورمان سیب سټډی مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وایي چې ستولتنبرګ به نن له چا چا سره ګوري او آیا اجنډا معلومه ده چې څه به وایي؟
بله سنګز سپتا سره د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د ناتو منشي یان ستولتنبرګ نن په یو اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی. په دې اړه ناتو یو اعلامیه پر کړې چې په دغه اعلامیه راغلی چې د ناتو د پوځي کمیټې مشر او پوروپا کې د ناتو لوی قماندان جنرال کوټیس سپاروټي حمله نوموړي سره په دغه سفر کې دوی ملګرتیا کوي. په اعلامیه کې دا هم راکړي راغلی ټاکل شوی نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په مهال له ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او یوش منور وزیران ترڅنګ د مدني ټولنو سره هم وګوري. ناتو زیاتوی چې نوموړی په دغه سفر کې په افغانستان کې ناتو عمومي قماندان سکاټ میلر او د ناتو ملکی استازي سره هم وګوري. په اعلامیه کې دا ویل شوی چې دای به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غني سره په یو خبری کانفرنس کې هم راڅرګند شي. جمهوری ریاست هم ویلي دي چې دغه خبری کانفرنس به نن وی او دوی به دغه سفر پاړه او د ولسمشر غنی سره د لیدنو کتنو پاړه خبري اعلان ته معلومات ورکړي. سنګزه صاحب د نور جزئیات په اړه باندې نه خبره شوې، خو دومره ول شوې چې دغه سفر به دوه ورځې وي او دوه ورځې به د افغانستان کې وي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمانو لکابل لمون سره خبرې کولې. وی ویل چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن په کابل کې دی به ورسله ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې ظاهر شي او خبري به وکړي. همدارس تم ده چې ولسمشر سربیره له اجرایي رئیس عبدالله او ځینو نورو چارواکو سره هم وګوري او همدارنګ د مدني ټولنې له استاجو سره به هم خبري وکړي. د نن مخکې نه اعلان شوی سفر باندې کابل ته تللی دی یون ستولتنبرګ. داسې وخت کابل ته تللی دی چې د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن یو راپور خپور کړ او پکې د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو د سکل پارلماني انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالو په اړه باندې ریپورت ورکړ. په دغه ریپورت کې ویل شوی چې ټول تال 415 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، 55 کسان مړه شوي او 309 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دې اړه باندې خپله ژوره خواشینی هم خودلې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل هم راځو. د افغانستان چین ترمنځ د سوداګریز هوایي دهلیز د پرانیستي راپور ته افغان ولسمشر نن دغه هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په لومړي پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر لیو جونګ سونګ وایي دغه هوایي دهلیز نه یوازې چین ته د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې نورې نړۍ ته هم د افغانستان د صادراتو لپاره ښه زمینه برابرېږي. رحمت الله افغان لکابل په دغه موضوع کار کړي.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل سي.
اصل دینه افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په شت نوم باندې نړۍ ته صادرې کی، نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده، هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل سي.
ښاغلی غنی ده هم وویل چې هر کال به د لړم 15 نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15 ټنه جلغوزي تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غني په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي امارات، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر سي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دالیس په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایي دالیس د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریزه لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهاله لپاره له نورو هیوادونو نوسره د افغانستان هوایي دلیزونه غټور بولی خوټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې لالارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو لډلې عبد الله واحد یاروای چې د ځمکې لالارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پریوزي.
د همدغه هوایي دهلیز د پرانیست په اړه باندې موده چې څومره ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ حافظي سره خبرې کړي. ښاغلی حافظي وایي چې دغه هوایي دهلیز پرانیست ډیره مهمه ده او د پاکستان لارې به د افغانستان د جلغوزیو د صادراتو مخه ونیول شي او په دې برخه کې به ټول امتیازات او کریډیټونه د افغانستان په برخه وي. له ښاغلی حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړي او په سر کې ترې دغه هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت او ګټو په اړه پوښتنه کړې چې مشخصا څه ګټې به ولري.
نننۍ دالیز مشخص مخې دلودلې او مخې دغه وا چې مرکز منتسه د جلغوزي پاکستان او نور هیوادو ته الته بیا ری پروسس کیدل او دا اډیشنل والیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتیدل او بیا چین ته صادریدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان دغه مارکیټ یې موږ چین دی او هندستان دی نور هیوادو هم دی خو دوی چین کې ډېر تقاضا وتشته دا ځنګلې کارو د همدغه جلغوزي د صادرول لپاره چې مستقیم د مستلک څخه موږ ځان خبر کړ او هلته هغوی ته رسو مستقیم او دا مدلمانی هغه منځګل خلک کوم چې وو پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لم چوس په دې خاطر باندې دا یو ځنګلې کار وو او دا ګټور کار یو شلتانه نن انتقال شو
دغه اوی دلیل لاره به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي
خداس دې چې دا جلغوزي ډیر مهم دي اول خو ارزښت زیات دي مثلا یو څن جلغوزه تر 30 ډالر څخه زیات قیمت لري تر 30 ډالر پورې عمل تخصیږي نو دا ارزي چې د حواله لري لا شي وکچیر معنا یا مثلا منتسب خټکی واسطه وبیا دا ګټور نه دي خالي بیا سمبولیک وی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت شافیزی سره مبارکه واورید هغه د لچین سره د افغانستان د هوایي دهلیز د پرانستی د ارزښت په اړه باندې خبري وکړي او ویل چې دا له خاص اهمیت برخوردار دی او په دې طریقه باندې به د پاکستان پر ځای د افغانستان لپاره امتیازات چې د خپل سوداګریزو مالونو صادراتو لاري وي هغه به ټول د افغانستان په برخه وي
مننه چې ازادي رادیو واوري
اوس هم ناجیا صاحبه له اقتصادي خبرونو سره
د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دهلیز د پرانستی په مراسمو کې ویل چې د دغه هوایی دهلیز لاري به د افغانستان جلغوزي چین او نور هیوادونو ته صادریږي
افغانستان تولیدات به د افغانستان په ورشت نوم باندې نړۍ ته صادریږي جلغوزي اوله برخه ده هله ماده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل
دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف تر دې وړاندې هم له اروپایي هیوادونو سره یو هوایي دهلیز پرانستل شوی د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په همکارۍ په ختیځ زون ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو کې د میوه‌لرونکو باغونو د اصلاح لپاره درې ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې کابو سلویښت تنه کارکوونکي روزل کیږي چې په عملي او نظري توګه به د باغونو د اصلاح په برخه کې روزنه ورکړل شي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ د وریجو یو درنی منې بوجۍ 2050 افغانۍ شپږ لیټر غوړي 1040 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 وی افغانۍ سلويخت پوله یو روپۍ یورو 15 تی افغانۍ او یو پوله یو انګلیسي پاوند 1 وی افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر ایراني تومان 15 افغانۍ سلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 500 او وی افغانۍ
مننه چې تر دې د ممو ازادي رادیو ته غوښني ولې ټاکل شوې نن د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره شي د امریکا دواړو جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو هڅه کوي چې پر کانګرس چې اوسې په دواړو جرګو کې جمهوري غوښتونکو اکثریت لري کنټرول ترلاسه کړي دغه موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی هم د اوس سره په سټوډیو کې د نوري صاحب خیر اغلی سټوډیو ته درته وایي چې د کانګرس د دواړو جرګو د څومره څوکۍ لپاره دغه انتخابات ترسره کیږي
بلې سنګزې صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره دغه انتخابات چې ترسره کیږي دته منځمهال انتخابات وي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې لسلو د 30 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جمهور غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهور غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 30 وبخې د 30 سیټونو او په مشرانو جرګه کې یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري.
نظر شمیرنې څه وایي؟ آیا جمهور غوښتونکي به په کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي که به ډیموکراتان برلاسه شي؟
نظر پوښتنې له مخې اټکل کوي چې د ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تیری اکشن بی پورس خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره بللي، حال دا چې 43 ګډونوال دې جرګې ته د جمهور غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کوي. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. د متحده ایالاتونو په مزمحالو انتخاباتو کې اکثرا کم رای ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو له پرانستو مخکې په بېساري شمېر خلکو له مخکې خپل رای انکارولي. ویل کېږي په ډیرو ایالاتونو کې به د نومبر تر 2 نیټې پورې، یعنی تر 3 ورځو مخکې، له 28.5 میلیون زیاتو رای ورکوونکو خپل رای ورکړی وي. البته د یادونه وړ بولو سنځي صاحب چې لیدل کی مخکې لیدل شوی چې د امریکا د برحاله ولسمشر ګوند اکثرا په دغو انتخاباتو کې قوي دریز لري، خو د ډونالد ترامپ سیاستونو او د ټولنیزو لانجمنو مسایلو په اړه د هغه دریز ته په پام سره جمهور غوښتونکي لږ په دغو انتخاباتو کې په کمزوري دریز کې دي.
بله مننه. لاند کراته وي 30 ثانیې 40 ثانیې وخت لرو چې څومره مهمه ده که جمهور غوښتونکي دغه انتخابات وګټي او څه به وشي که موبایلي
جمهور غوښتونکي هڅه کوي چې په کانګرس خپل برلاسي ته دوام ورکړي، ځکه چې کانګرس پوهیږي چې د امریکا سیاستونه تعینوي او په دې وروستیو 2 کلونو کې کانګرس د دغه جرګې اکثریت پر لاس کې لري. البته جمهور غوښتونکي او ډیموکراتان غواړي چې دغه اکثریت بیرته خپل کړي او د دوی ګټل د ډیموکراتانو اکثریت ترلاسه کول به هم دا معنی لري چې اکثرا امریکایان د جمهور غوښتونکو یا پراس کې د ډونالد ترامپ له سیاستونو چندان خوښ نه دي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوریو چې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د منځمهالو انتخاباتو په اړه باندې نن موږ ته معلومات راکړه.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې نن د لوی ملي ائتلاف یو متحد انوار الحق احدی له دغه ائتلاف خپل پریکون اعلان ک ورزو. کابل ته اکرام الله اکرام زموږ خبريال دغه موضوع تعقیب کړي دا چې خغلی احدی چې د ملي جبهه مشر و ولی له ائتلاف خپل پریکون اعلان کړي لغه به دلایل ورو مهرباني وکړي. اکرام صاحب
ډیره زیاتمنه سن زه صاحب د انورالحق هدی په مشرۍ د نوی ملي جبهې غړو نن اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف خپل سیاسي لار جلا کړه. د دغه جبهې ویان سید حسین سید جواد حسینی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې پراتلونکي حکومت کې د اجرایي ریاست دوام او د صدارت او د دریو مرستیالانو د څوکیو رامنځته کول هغه لاملونه دي چې لامل یې لوی ملي ائتلاف ملي جبهې خپله لاره بېله کړه. نوموړي همداشان په دغه خبری کانفرنس کې د نوي ملي جبهې د مشر انور الحق احدی پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د کاندیدیدو خبره هم تایید کړه. ویل چې هغه پراتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشری انتخاباتو ته کاندید دیګي. لوی ملي ائتلاف د روان مریض کال د زمری اسد میشت په سلورمه نیټه خپل موجودیت په کابل کې اعلان کړ. په دغه ائتلاف کې د وسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ خانه ولیاتا محمد نور، همداشان انورالحق هدی او د ورسی جرګي او شمیر غړو، په خانه د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او شمیر نور کسانو په دغه ائتلاف کې برخه لاو د دغه ائتلاف غړي ویل کی دا چې ل دغه ائتلاف د ولسمشر لومړی مرستيال عبد الرشید دوستم هم لا رجل کړي خلا ترتیب په رسمي ډول نه دته شوی مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د لوی ملي ائتلاف د غړو نظرونه مو خپل خودي لپاره د خبرګون نه دی خود له سوشي بي وخت وغوخته چې سوشي بي ورسره په دې اړه خپل رسمي خبرګون
مننه کوم اکرام الله اکرام مننه کور ودان و مرید چې د انوار الحق هدي په مشرۍ د ملي جبهه غړو وویل چې نور به د ملي ائتلاف سره اتحاد نه لري او دوی اعلان وکړ چې انوار الحق هدي به د جمهوریت سات لپاره ځان کاندید وي. انوار الحق هدي افغان سیاستوال د ملي جبهه مشر دی. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری حمله حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو په خپل نننې غاڼو کې تر ډیره د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت په نګډون بحثونه کړي دي. دنیا رسپانو په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکل دي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې افغان حکومت نه بلکې د سولې د عالی شورا یو پلاوی غډون کوي. رسپانو وړاندې لیکل دي چې د مسکو د غونډې په اړه د اجرایي ریاست نظر بیا توپیر لري او دا ځکه چې د اجرایي ریاست ویان هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه بل خلاص راوړنو سره ملي وي. رسپانو لیکل دي چې د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم وایي چې د سولې عالی شورا به په لویه کې د افغان دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. ویسو رسپانو بل لیکل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت ګډون ردوي وایي چې د سولې عالی شورا د خپلواک بنسټ په توګه پریکړه کړې چې په غونډه کې ګډون وکړي. خو رسپانو وړاندې د سولې د عالی شورا په حواله لیکل دي چې د سولې د عالی شورا پلاوی به د افغان حکومت په سازیتوب د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. رسپانو لیکي چې د سولې عالی شورا به یو څلور کسیزه او یا هم شپږ کسیزه پلاوی د مسکو غونډې ته واستوي او د پلاوی غړي به نن اعلان شي. ملیارمن رسپانه به د مسکو په غونډه کې د نګډون پاړه د افغان حکومت پر پریکړه د خپل بحث په دوام لیکل دي چې د هغه پریکړه ده چې هیڅ یو خپلواک او فعال حکومت به ونه کړي. رسپانه دا هم لیکل دي چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت نګډون تر ډیره بریده د امریکا له دریزه سرچینه اخلي او دا په دې معنی چې امریکایان نه غواړي په هغه غونډو کې ګډون وکړي چې د روسیې په نوښت جوړیږي. رسپانه لیکي چې د مسکو غونډه داسې محل جوړیږي چې په وسورزو کې امریکا هم د سولې په تړاو خپلې هڅې ګړندې کړې دي او د دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد ګمارلې ده. رسپانه د خپلې تبصرې په دوام د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت د ناکامه ډیپلوماسۍ زیږنده بللې چې نشي کولی له دا ډول موقعو نه ګټه پورته کړي. رسپانه په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې لا ناوخته شوی نه ده او افغان حکومت کولی شي چې په غونډه کې په ګډون سره د سیمه په هیوادونو کې خپل ځای برجسته کړي. هیواد لوتی رسپانه به لیکل دي چې د سولې عالی شورا په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چې د جمعې پر ورځ جوړیږي یو څلور کسیزه پلاوی استوي. رسپانه لیکل دي چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې حکومت لا پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه ته پلاوی استوي او کنه. د ورسپانه په وینا طالبانو چې مخکې ویلو چې د دوی د قطر د دفتر استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي هم دا پرونه ویلې ده چې لای پریکړه نه ده کړې چې د مسکو غونډه ته پلاوی واستوي او کنه. انیس دولتي رسپانه به د افغان سولې په تړاو د یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ څرګندونه راغستې او لیکلې ده چې د افغانستان سولې د سیمې د ثبات ضمانت کوي خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره نړیواله اجماع ته اړتیا ده. رسپانه لیکي چې برنارد ټروبن وایي چې امریکا د روسیې، چین او ایران له مشارکت پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلې او د تروریزم په خلاف روانه جګړه نشي ګټلې. رسپانه د دغه امریکایي ډیپلوماټ په حواله لیکل دي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې یوازې پاکستان او هند شامل کړی شوی دی حال دا چې روسیه، چین او ایران پکې نادیده نیول شوی دی. رسپانه د مطلب په دوام لیکل دي چې برنارد ټروبن دا هم ویلې دي چې امریکا بل طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ډیر ژر په دې پوه شي چې د سیمه د همکاري پرته سوله نشي راوستلې او د ځکه چې طالبان په دې برخه کې یوازې پریکړه نشي کولای.
ستاسو ل پیغامونو
مننه. سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. نوم ګل فګی ده د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ الګاډي نه مې اړیکې نیولې ده. زمونږ یو دا وختونه لرم چې د الګاډي او سړک ډېر خوم ده، ډېر بیکور ده. سړک پر سړک باندې موټر ته ځاګړي نه شي. خلک لرم حکومت نه چې دا سړک مو ته جوړ کړي. د علاقه مان خوا
زابل ناتی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ سره په تماس کې ما هغه د میزان کمی پروژې سي منظور شوی دي، په هغه کې ډیر کسان لاس وی د خپل غلا لپاره، نو کم کسان چې دا کار کړی هغه وکړ ته نه پریږدي او غلا تر غلي دي. د زابل د چارواکو سره موږ دا غوښتنه لرو چې دا کسان ګیر کی او له دې سره حساب وکړي. هغه غل ناشتي په دغه شوبو کې د پیسې ټول هغه یو د میزان د ولسوالۍ لپاره اتلس بند منظور شوی ولو کار یې رسمي ده. نن د خلکو لانجه جوړه کړې ده درې نفره په زابل کې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیاقتم کورونا والا چھا پند سلام از من گدو رئیس جمهور ڈاکٹر محمد اشرف حسین دغه وختنه د جیاده مایبینو ماشن ډیر فزن سره ورکو کی وختنه دغه چې دا ماشن زل زل بکفل هغه هر مرته وسوار لشي.